دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زحمت شي بس تاسو کوربه يم قادر جلالوف تخنیکی چارې مختوړي السلام علیکم پرې خبرونه کې به د کندهار د امنیت قمندان په وینا واوري چې په لسکونو طالب مشان دې ته چمتو شوي دي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین سره هم شغیدلی یو چې په افغانستان کې د پرلتونو په اړه نظر څرګند کړي خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال سي اوروي
د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق وایي د وسلوالو طالبانو لښتلژه شپېتو لوړ رتبه مشرانو دې ته تیاری څرګنده کړې ده چې افغانستان ته ستانه سي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د سولې لپاره د ولسي پرلتونو ملاتړ کوي د امریکا د بارنیو چارو وزارت لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له لوري غوره شوی کاندید وایي په افغانستان کې به د امریکا پوځي حضور تر هغو دوام وکړي چې له افغانستان امریکا ته د تروریزم ګواښ ختم سي او د پاکستان سترې محکمې نن د هغه هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف نااهل اعلان کړ د ازادي راډیو اوریدونکو پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو تفصیل ته د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق وایي د وسلوالو طالبانو شاوخوا شپېته لوړ رتبه مشران حاضر سوي چې افغانستان ته ستانه سي او له حکومت سره سوله وکړي جنرال عبدالرزاق نن ازادي راډیو ته وویل چې هغوی به د کندهار ولایت په امن سیمه کې له خپلو کورنیو سره یو ځای میشت کړي او د عادي ژوند ټول امکانات پورته برابر سي د جنرال عبدالرزاق په وینا دا پرمختګ د سولې لپاره د هغه د خپلو هڅو نتیجه ده او د افغانستان د سولې لالي شورا سره کوم تړاو نه لري
موږ دروځ پرې د پنځه دېرش په شاوخوا کې سرګوبونه کونانانو په غټه ساتو کوچنۍ ساته راغلي دي او شپېته کسه نور آمده سوي دي چې د وزیرانو څه نیولې بیا د پیرکودر کونانانو پرې نو په دې ساته آمده سوي دي
د دې خبر نور جزئیات وروسته په ورپورټ کې اورېدلای شئ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د سولې لپاره د ولسي پرلتونو ملاتړ وکړ پښتین نن د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ځوانان باید د خپل حقونو لپاره ژغ پورته کړي او سولې حرکتونه پیل کړي
چې د دې تحریک په ذریعه سره د دوی منظم شي ځوان کول د خپل راتګ شي ځوانان د خپل راپورته شي ولس ته راپورته شي هغه چې څومره هم د جنګ د ورکولو لپاره کوشش کولی شي هغه کوششونه وشي
منظور پښتون ملګرو یې د جنوري په میاشت کې په کراچي کې د پاکستاني پولیسو په انکاونټر عملیاتو کې د یو پښتون ځوان تر وژل کېدو وروسته دغه مبارزه پیل کړې ده پښتون نن د ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت یې غوښتنې نه دي عملي کړې له د سره زموږ ځانګړي مرکه د ازادي راډیو پر ویب سایټ تاسو اړویدلای شئ د امریکا د بارنیو چارو وزارت لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له لوري غوره شوی کاندید مایک پومپیو د افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام ملاتړ کړی دی مایک پومپیو د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر دی او پورسیو کې جمهور رئیس ټرمپ د بارنیو چارو وزارت لپاره غوره کړی دی هغه پروند امریکا د سنا استماعي غونډې ته ورغلی وو او پر نړیوالو مسلو یې د سناتورانو پښتنو ته ځوابونه ورکړل مایک پومپیو ویل امریکا به تر هغه وخته په افغانستان کې پاتې سي چې له هغه ځایه زموږ هیواد ته د تروریزم ګواښ ډېر زیات کم سي مایک پومپیو د افغانستان لپاره د امریکا د پالیسۍ په رڼا کې د ډونالډ ټرمپ کارونه مناسب بللي دي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو یو پیژندل سوی قومندان یوسف چې په خنجر مشهور وژل سوی دی په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو ویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 48 ساعتونو کې په درزاب کې د داعش د وسلوالو پر ضد په شدیدو عملیاتو کې 30 وسلوال وژل سوي دي د رضایی په وینا په عملیاتو کې د داعش د وسلوالو یو پیژندل سوی قومندان شبیر زخمی شوی دی د پاکستان ستري محکمې نن د خیوات پر مخکنی صدر اعظم نواز شریف ته نااهل حکم وکړ او د عمر تر پایه له سیاست منع کړ د محکمې و چارواکي شاهد حسین خبریالانو ته وویل چې د پنځو قاضیانو یوې ډلګۍ نن په اسلام آباد کې چې سخت امنیتي تدابیر نیول سوی وو د حکم اعلان کړی دی په پاکستان کې سږ کال پارلماني انتخابات دي د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي باور څرګندوي چې د محکمې نننی حکم به پر روانو ټاکنو اغیز وکړي نواز شریف اتشپېته کلن دی هغه تیر کال په اداري فساد کې د لاسرلوتورو په تور نااهل اعلان سوی وو او له صدارته لری سو د روسیې د پارلمان د استازو مجلس یو شمېر غړو په نوي مصوبه کې له امریکا د موادو او خدماتو پر وارداتو د بندیز لګېدو غوښتنه کړې ده. دا کار روسیې د امریکا د نویو بندیزونو په ځواب کې کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتو د تېرې جمعې په ورځ په روسیه کې پر یو شمېر امنیتي چارواکو، سیاستوالو او پانګوالو چې له جمهور رئیس پوتین سره یې اړیکې نږدې بلل کېږي بندیزونه ولګول. د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دفتر ویلي چې د قانون مسوده یې نه ده لیدلې، خو دا چې د استازو مجلس غړي د غچ اخیستلو غوښتونکي دي د درک وړ ګڼي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف نن وویل چې د واشنګټن د بندیزونو په ځواب کې د مسکو اقدام به د روسیې ګټو ته تاوان پېښ نه کړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر سوریه د امریکا او د هغې د متحدانو لخوا د هوایي حملې پر امکان بحث کوي. د امنیت شورا بیړنۍ غونډه د روسیې په غوښتنه رابلل سوې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویلي سملاسي د جګړې ختم ته اولویت ورکوو. امریکا خبرداری ورکړی چې د اپریل په 8 نیټه دمشق ته نږدې د ختیځې غوطې په دوما سیمه کې د کیمیایي موادو د حملې په ځواب کې به چې لسهاو ملکي وګړي پکې ووژل شو او پړه یې د بشار الاسد پر حکومت ورواچول سوه پوځي اقدام وکړي. خو روسیې او په سوریه کې د بشار الاسد رژیم پر ملکي وګړو د کیمیاوي حملې خبر رد کړی دی.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د کندهار امنیت قمندان د سولې له بهیر سره د لسکولو طالب مشرانو د چمتووالي خبر ورکوي.
شپېته کسه د وزیرانو سره نیولې بیا د پیرکو د قمندانانو پرې او یې په اوسني وخت کې چې نظامي مسولین دي، دولتو مسولین دي، نو په دې ستامه د سوي دي.
په دې خبري مجله کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشر منظور پښتین سره هم شخېدلې.
اوس د دره جرأت به تاکي نه وینم چې هغه د پښتون کم به حاله زلو ته نقصان ورسوي.
په غزنی کې مو په تیرو دوه ورځو کې له درنو جګړو خبرو چې پکې پولیسکونو طالبان او پوځان وژل شوي دي او اعدای شوي ده. خو اوس بیا د غزنی برعکس سوله ایز دی، له زرګونو کسانو پکې امتحان اخیستل شوی.
2000 تنه ښوونکي د خوست د مرکز او 12 ولسوالۍ لپاره استخداموو.
د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق وایي د وسلوالو طالبانو شاوخوا شپېته جګپوړي مشران چمتو شوي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي او د کندهار په امن سیمه کې سوله ییز ژوند غوره کړي. قمندان عبدالرازق دغه راز روسیا او ایران تورن کړل چې د یو شمېر افغان سیاستوالو په مټ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ کوي. د دې څرګندونو جزئیات له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی پوراپور کې.
د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرازق وایي د وسلوالو طالبانو د کوټه شورا د شاوخوا شپېتو مهمو مشرانو سره د سولې په برخه کې تفاهم ته رسیدلی. د جنرال عزق په وینا د سولې د بهیر سره دغه یو ځای کېدونکي طالب مشران چې د کندهار امن سیمې ته به د خپلو کورنیو سره را انتقال سي، وزیران او د فرقې په کچه کمانډانان شامل دي. د کمانډان په خبره په تیرو درو کلونو کې د کندهار امن سیمې ته د دیشو په شاوخوا کې دغه ډول طالب مشران د خپلو کورنیو سره راغلي او سولې ژوند یې غوره کړی.
او په دې کې ډیر کومک د جمعې جانې دی، خپل د قوم د مشران دی، او ان شاء الله موږ د دې توقع لرو چې د دې لپاره د سعودي او د اماراتو حکومت پر کومک وکړي.
کمانډان وایي دغه شپېته طالب مشران د سولې شورا له تماسونو پرته د په هڅو له جګړې لاس اخلي او سولې ژوند غوره کوي. د نوموړي په وینا له دغه شپېته طالب مشرانو څخه یو شمېر ممکن د ولسي جرګې، ولایتي شورا او ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې ځانونه کاندید کړي.
دی به آزاد سولی ژوند کی امرومن لرو چې دی به پر روان وخت پر روان انتخاباته کې پارلمان او ولایتي شورا او د کاندیدانو ولري، او دی به سم زموږ سره په یو ټولنه کې د افغانستان د ملت په ایس تاسو اقداري او هغه کې اشتراکي، نو انتر پروسه ډیر شایسته روانه ده.
جنرال رازق په اینی وخت کې اندیشنه وشو چې د سیمې هیوادونو په خاص ډول روسیا او ایران د سولې د خبرو په وړاندې د خپلو ګټو په خاطر له افغان سیاسونو څخه ګټه اخلي. هغه په کور دننه پر ځینو سیاسونو غږ وکړ چې د روسیا او ایران په استازولې دي د سولې خنډ نه جوړېږي.
روسیان، پاکستانیان او ایرانیان ښه پرلابې کوي چې خرابې وکړي، او زموږ ځینې سیاستمداران هم د هغو په خوله د هغو توپک ته دې پروژه پروت دي، هغه ټکان به کوي. د هغو زموږ غوښتنه ده چې د دې شانس لاس واخلي. روسیان هېڅ وخت زموږ نه دوستان کېږي، ایرانیان هېڅ وخت زموږ نه دوستان کېږي، پاکستانیان به مې هغه وخت دوستان کېږي چې پښتونستان او بلوچستان آزاد شي، بیا به زموږ دوستان کېږي. زموږ سیاستمداران دي د پردیو په خوله خبرې نه کوي.
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق که څه هم د دغه سیاسي کسانو له ډلې د کوم کس نوم یاد نه کړ، خو مخکېنی ولسمشر حامد کرزي څو ورځې وړاندې د روسیې له یو تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي وه چې مسکو له پاکستان سره د نوو اړیکو له لارې اسلام آباد په افغان سوله کې همکاري ته هڅولی سي.
د کندهار امنیه قمندان وایي شاوخوا شپېته طالب مشران چمتو شوي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د جنرال عبدالرازق په وینا دا کسان د نړیوالې ټولنې په مرسته سوله کوي. د جنرال عبدالرازق د ادعا په اړه احمد تکل د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د سولې له بهیر سره د شپېتو طالب مشرانو د یو ځای کېدو ادعا تر څه بریده د ده په باور سمه ښکاري؟ ښاغلي آزاد په ځواب کې وویل:
افغان دولت بیلابیل بنسټونه نړیوال ټول په دې اختر چې څه ډول وکولی شي د طالبانو سره د سولې په هکله، د راتګ په هکله، د روغې جوړې په هکله مذاکرات پیل شي. که دغه پېچلې وجه ته وکتل شي، او بلې خواته د جنرال صاحب رازق دغه ادعا چې د شپېتو شاوخوا هغه کسان چې د طالبانو په وخت کې د وزیرانو په کچه او دغه شي لوړ پوړي چارواکي یاد کړي، نو زه فکر کوم شپېته کسه هغه کسان دي چې بسته سیستم چلیږي. نو دغه شپېته پاتې دا په دې غونډه چې دا ټول سیستم د طالبانو راځي، او دا د دغه شي یو ادرس څخه لکه د جنرال صاحب رازق له ادرسه زه فکر نه کوم چې په دې کې لس فیصده ریالستیک شیان هم، یعنی ریالستیک وي.
مګر آزاد صاحب، جنرال رازق ادعا لري چې له دې مخکې شاوخوا دېرش کسه طالب مشران راغلی دي، او د امن په غخار کې چې دی وایي په کندهار کې جوړ کړی، له خپلو کورنیو سره دیره دي. فکر کوي چې دا به هم یو ادعاوي فقط؟
ممکن چې دیش کورنۍ نه یا دیش کسان نه تر دې هم اضافه کسان راغلي دي، اما کله چې د هغه اشخاصو یادونه وشي چې هغه لوړ پوړي چارواکي و په طالبانو کې یاد دي، دا نه پټیږي که دغه دیش کسان یا دیش کورنۍ وي.
جنرال رازق دا ادعا هم لري چې دا کار په مستقیم ډول له نړیوالې ټولنې سره بیل دی چې د سولې شورا یا افغان چارواکي په کې ښکیل وي د لخپل خوا کړی دی. امکان لري چې نړیواله ټولنه په مستقیم ډول له ده سره کوم چینل ولري د دې کار د ترسره کولو په برخه کې؟
لومړی خو د سولې په هکله چې هر څوک هلې ډلې کوي او د طالبانو سره روغې جوړې، هغه ته خو باید هر افغان هغه وستایل شي. اما په دغه کچه باندې چې د یو ډول جزري سیستمونه جوړ شي، جزري حکومتونه جوړ شي، نو دا نه یوازې چې د افغان اوسني حکومت لپاره، بلکې په کل کې ټول نظام لپاره او د خلکو لپاره د قانون یو ډول ګواښ دی، قانوني ګواښ دی. اما که اوس د اوسني حکومت دا درې کلنۍ بهرنۍ پالیسي ته وکتل شي، په ځانګړي ډول د متحده ایالاتو سره، همدارنګه د ډاکټر اطلاعاتي هیوادو سره، د نور نړیوالو ادارو سره، د ملګرو ملتونو په شمول، د افغان حکومت ته د طالبان سره روغې جوړې لپاره بېلابېلې مرستې کوي، او په بله خوا د بیا دوی د یو شخص سره دا ډول هغه مکي خود به د دوی خپل مستقیم اغوي روابط بوي د جنرال صاحب. اما دا چې نړیوال به دوی سره دا کار پر مخ بولي پرته له دې چې د افغان حکومت سره شریکي پښتنې زیږي دا شی.
بله، او آزاد صاحب، یو وروستۍ پوښتنه چې د جنرال رازق په څرګندونو کې یوه سپارښتنه افغان سیاستوالو ته دا هم وه چې د پردیو د لاس اله دې نه جوړیږي، او په ځانګړي ډول د روسیې، ایران او پاکستان. فکر کوئ چې د ده اشاره د پخواني ولسمشر حامد کرزي وروستیو څرګندونو ته وه؟
بلې، وو ما په انت ځکه چې در تېرو څو ورځو کې، یعنې په لنډو ورځو کې، پخواني جمهور رئیس ښاغلي حامد کرزي په مسکو کې دغه څرګندونې کړې دي چې ګواکې د امریکا په وړاندې ډېر تریخ دریځ خپور کړی دی، او د دې سره د روسیې او د ایران او د پاکستان رول ډېر مثبت بللی دی، او په ښکاره دا ویلي چې د دې د افغانستان د مشکل حل د دوی په لاس کې دی، کلی د دوی سره ده.
نجیب آزاد وو. په یوې خبرتیا پسې د منظور پښتین څرګندونې لرو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د افغانستان د نن د د په تقلید را پیل شوی پرلتونو ته څه پیغام لري؟ د لسو میاشتو راهیسې په پاکستان کې د پښتنو د بشري حقونو لپاره سوله ایزه مبارزه پیل کړې ده. د پاکستان حکومت ویلی دی چې د ده غوښتنې یې پر ځای کړې دي. فرشتې جلالزی له منظور پښتین سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې د دې سوال په ځواب کې چې څرنګه د پښتون ژغورنې غورځنګ خپلې غوښتنې له ملګرو ملتو سره نه دي شریکې کړې، ښاغلی پښتین وویل:
ملګري ملتونه صرف د ریاستونو په منځ کې فیصلې کوي، چونکې موږ د لاندې پښتانه خو ځان ته یو ریاست یو نه چې هغې ته خپل کیس وړی شو.
نو ستاسو مبارزه به لوکاله پاتې شي، د پاکستان په کچه کې به پاتې شي که نه؟
نو زموږ چې کوم مبارزه روانه ده هغه دلته پاکستان شي، د پاکستان د عدالت لاندې د حق غوښتنه ده. هغه چې کوم د جنګي جرایم دي، یعنی کوم دلته جنګ سازگار شوی دی، دلته جنګ پیدا شوی دی، جنګ جوړ شوی دی، په خپله ریاست پکې ملوث دی، نو هغې متعلق زموږ جدوجهد دی چې مطلب د هغې چې کومې بې انصافي شوي دي، کوم ظلمونه شوي دي، کوم کارونه جوړ شوي دي چې دغه به شي انصاف وشي.
تاسو سره د پاکستان حکومت د امریکا غږ راډیو سره د سرحدي چارو وزیر ویلي دي چې ستاسو غوښتنې ډېرې منل سوي، راونوار نیول سوی، ماینونه پاکېدو دي او بندیان هم د خوشي کېدو په حال کې دي، هغه ورک خلک. نو تاسو نور څه غواړئ پښتین صاحب؟
دروغ وایي ده دوی روانور خو ونیوو، دا هم د عوامي پرشر په وجه کنې دا یې نه نیوو، دوی خو قاتلان ځان سره ساتي. نو بیا چې کوم ماینونه دي، ماینونه صرف ستاسو په وزیرستان کې کار پرې لګیا دی، هغه هم اول یوه دوې هفتې د فوټوګونو په تصویر فوټو سیشن لپاره شروع کړو، بیا کار سلو بندیان په خوشي کېدلو دي. 2500 کسان لږ بګ راغلي دي، کم زیات نور په زرګونو کسان له اوس هم موږ دا ورته وایو، دا سمر دې خوشي کړه، دې عدالت ته راوړه، څوک ګناهګار دی مجرم دی خوشي کوه، ما سزا ورکړه، او چې کوم مجرمان نه دي هغه راخوشي کړه. نو موږ خو دغه مطالبه کړې ده، دغه په زرګونو خلک لېمې قسم چې دي اوس هم بیا موږ د اکسترا جوډیشل کیرینګ لپاره د کمیشن غوښتنه کړې وه چې دلته د پاکستان ادارې، د پاکستان فوج، د پاکستان پولیس دغه عام پښتانه یې وژلي دي، وهلي دي، مړه کړي دي، بیا ورسره طالبان، بیا داسې خلک چې دوی خپل ساتل طالبان، هغه باندې خلک مړه کړي دي. دغه ټولو دپاره د یو کمیشن جوړ کړي شي، که چېرته موږ دروغجن به موږ خپل کیسونه راوړو، تاسې هلته به پته ولګېږي چې رښتیا څه دي او دروغ څه دي.
افغانستان کې ډېرو پښتنو ځوانانو ستاسې خولۍ پر سر کړي، د پښتین منظور پښتین خولۍ اوس په بازار کې بیخي ډېر خریداران وای لري او خلک پر لټونه کوي، دوی ته څه ویل غواړي د افغانستان د ځوانانو ته چې ستا پر لارې حرکت شروع کړی؟
دا بارلو ډېره مننه دوی، او دوی ته دا هم چې کوم دلته افغانستان چې پښتنو ته کومې ستونزې ورپېښې دي، هغه د هم په هغې د هم دوی ډېرې خبرې کوي، هغې دپاره د هم منظم ده شي، د دغې تحریک په ذریعه سره د دوی منظم شي، ځوان کول د خپل راچک شي، ځوانان د خپل راپورته شي، ولس ته راپورته شي، هغه چې څومره هم د جنګ د ورکولو دپاره کوشش کولی شي هغه کوششونه وشي، باید د پښتونخوا نه پښتونخوا مطلب ټول پښتانه د دې نه دا جنګ ورک شي. او موږ هم چې کومې مطالبه کړې دي هغه انشاءالله هغه چې پوره شي، په هغې کښې به د ټولو دلته نړۍ د چې کوم دلته جنګ شروع دی، به دا خاوره د دې کښې بند کولو به یو غټ کوشش وي چې هغه جنګ به تقریبا ختم شي.
یو دا تشویش نه لري چې ځینې خلک ستا په ملاتړ به یا ځینې حکومتونه شاید دغه ستاسې حرکت ته ضرر ورسوي، ځینې حکومتونو چې حمایت کړی یا وایي چې حمایت کوي، د دې مسلې څخه اندېښنه نه لري چې ځینې خواوې شاید ستاسې څخه سوی استفاده وکړي، ستاسې دې نوم څخه او شاید د خپلو اهدافو لپاره حرکت وکړي، داسې څه تشویش نه لري؟
امن سره ډېر په سوله سره ناستی کوو او ډېر په سوله سره ځای ته ځو خپلې جلسو ته. نو که څوک وژني خو ناست خو هم پښتون کام دی، دوی وژل شروع کړي وي، دا د جدوجهد نه دی، اول خو به انشاءالله داسې سم وي ځکه چې پښتون کام اوس راپورته شوی دی، اوس د دره جرت په چا کې نه وینم چې هغه به د پښتون کام دا هلو ځلو ته نقصان ورسوي، ځکه چې هغه ځوانان، هغه جذبه، هغه هر څوک ویني، چې څوک یې ویني هغه پوهېږي چې دا کوم انداز دی او کوم مطلب څومره جذبه ده. نو زه منه شي کېل چې څوک به دومره جرأت وکړي چې د پښتنو حکام دغه هلې ځلې ته نقصان ورسوي.
منظور پښتین وو. د پاکستان حکومت تر اوسه په ځانګړي ډول د دې ادعا په اړه چې د پښتنو قتل عام روان دی خبرې نه دي کړې، خو د پاکستان پوځ وایي چې په قبایلو کې د تروریزم پر ضد عملیات کوي او پوځي پوسې هلته ضروري دي. د پاکستان د پوځ په تازه خبر پاڼه کې ویل شوي چې په قبایلو کې د تروریزم پر ضد مبارزې پر سیمه ییز امنیت ښه اغېز کړی دی. اوس هم غزنی ته مخه کوو. البته منظور پښتین دا هم ویل چې په افغانستان کې باید ځوانان د سولې غږ را اوچت کړي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو طالبانو په یو شمېر ولسوالیو کې پر امنیتي ځواکونو سخت بریدونه کړي دي چې له امله یې په لسګونو کسانو ته مرژوبله اوښتې ده. البته افغان چارواکي دواړو خواوو ته د مرژوبله ادا کوي خبر ورکوي. د دغو سختو جګړو په اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیرو دوو ورځو کې د غزنی د خواجه عمري ولسوالۍ د ولسوال او د یاجي ولسوالۍ د ملي امنیت د موجر په ګډون شپږ ویشت افغان سرتیري وژل شوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل شاغلی نری د غراز ازادي راډیو ته ول چې چیرې شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي پوسټو ډلې بریدونه کړي.
پرون شپه د کرباغ ولسوالۍ په لیدو کې نو کوم وسلوالو د سیمه ییز پولیسو پر یو پوسټ د کړو چې څخه له شته راځي چې د نشته په پایله کې زموږ تنظیم د تیری په شاته رسیدلې دي.
د والی ویان محمد عارف نوري د غراز یاتوی چې په دغه دوه ورځو کې بیا د افغان او بهرنی ځواکونو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې شپېته تنه وسلوال طالبان وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان سوي دي. بلخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي برېښنالي کې ویلي چې د دغه ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې تیر شپه دوی پوسټ سکوت کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې په ورستیو کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو. اوس به خوست مخه کړو. نن په خوست کې د قراردادي شونکو د ګمارلو لپاره له شاوخوا 5000 نارینه او ښځینه څخه ازموینه واخیستل شوه. د خوست پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې سره به نه یوازې وړ کسان جذب شي، بلکې په دې ولایت کې به د خیالي شونکو اندېښنه هم ختمه شي. بلخوا د ازموینې ګډونوال هم هیله څرګندوي چې د ازموینې پایلې به په شفافه بڼه اعلان شي. له خوست نجیب العالو خیل راپور لري.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د ازموینې له ګډونوالو څخه به د 500 ښځو په ګډون 2000 نوي ښوونکي په دندو وګمارل شي. چارواکي زیاتوي د ښوونکو د استخدام لپاره په دې ازموینې سره به په ټوله کې هغه اندېښنې هم راکمې شي چې ویل کېږي د خوست د ولسوالیو په ښوونځیو کې یو شمېر ښوونکي غیر حقیقي او خیالي دي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ازادۍ راډیو ته وویل چې
د اټکل د مخې شاوخوا 5000 تنو ښوونکو نن ورځ په دغه ازموینه کې ګډون کړی او موږ د دوی له جملې څخه 2000 تنه ښوونکي د خوست د مرکز او 12 ولسوالیو لپاره استخداموو. نن ورځ د دغې ازموینې په اخیستو سره به موږ وتوانېږو چې تر ډېره په ولسوالیو کې د خیالي ښوونکو د شتون مسله فاینل کو او بالاخره په ټولو ولسوالیو کې هغه کسان چې تدریس کوي د معارف د وزارت سره به رجستري او د مناسب پروتوکول په اساس به دوی په خپلو ښوونځیو کې د تدریس چارې پر مخ وړي.
د خوست د پوهنې رئیس وړاندې وویل چې د نجونو د ښوونځیو لپاره به هم له دې کسانو 1500 ښځې د قراردادي ښوونکو په توګه وګمارل شي. د رحمان الله نعیم په نوم یو کس چې د ازموینې ګډونوالو وایي دا ځل د ازموینې صحنه د تیر وخت په پرتله ښه او شفافه ترتیب شوې ده.
نو دا ځل امتحان پروسه چې ډېره شفافه ده، ډېره د تیر په نسبت بیخي ښه ده. هر څوک چې لایق وي، بااستعداد وي، لیاقت ولري، هغه کامیابیږي. او څوک چې لیاقت نه لري او تنبل دي او خوري نه دوکړي په مکه مراتب کې نو هغه بسر کې پته کې بو نو خاک بو حقدار ته ورسېګ نو دا ډېره ښه پروسه ده.
د حمید الله پونم د ترزی او والي شیرو د ولسوالۍ اوسیدونکو ول د وړ خون کو په ګمارنې سره به پروزنیز بهیر کې هم خواله راشي.
پسترګو کسو چې اوس داسې استادان په مکتبونو کې شتون لري چې هم په رښتیا هم د دې لیک او استعداد قابلیت نه لري چې دوی دا مثلا د ازده کړی ورکي خو ځ بل دې نه مخې د پرسلی مخ بیا او شفاف پروسه ده مبلون شي او رښتیا هم قابل استعداد استادان به په غونځیو کې مریپي شي او د راتلونکي لپاره به د ټولنه خو روزل شي.
په خوست کې چې د زده کوونکو درېمه برخه انجونې دي هغوی لپاره د خزینه خونکو ګمارنه له مهمو اړتیاو څخه ګڼل کیږي. په دې برخه کې د خوست مرستیال والی شیربادشاه ارګونی وایي ولایتي اداره به د خونکو په توګه د ښځو استخدام ته ډېره توجه وکړي. د خوست د مرستیال والی په وینا هڅه کیږي چې د وړ او مناسبو کدرونو په جذبېدو سره د پوهنې په کیفیت او ښوونیز بهیر کې ښه والی راشي.
آزادی خبری مجله اوري.
د کابل ښار سکانو نن خپل مذهبي جشن ونمانځه. په دې مناسبت د کارتې پروان په درمسال کې یو محفل تنظیم شوی و چې ځینو دولتي چارواکو پکې هم ګډون وکړ. هندوانو وویل او سکانو سره یو ځای چې د هیواد ناوړه وضعیت د دوی پر ژوند هم منفي تاثیر کړی دی چې ملکیتونه یې غصب شوي او اوس مالی او مرکزي هندو سوزان هم نه لري. افغان چارواکو ژمنه وکړه چې د هندوانو او سکانو د ستونزو حل ته به هڅې زیاتې کړي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین راپور لري.
په کابل ښار کې میشت هندوان او سکان وایي د افغانستان په روانو ناوړو شرایطو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ دي، قربانۍ ورکړي، بیا هم هر ډول قربانیو ته حاضر دي، خو له حکومته هیله ده د دوی کوم ملکیتونه چې ځینو کسانو په زور پلمو او جال سره نیولي بیرته ورکړل شي او له دوی سره له تبعیض ډډه وشي. دوی دا خبرې د جمعې په ورځ د کابل ښار د هندوانو د کارتې پروان په درمسال کې د دوی د مذهبي جشن د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د مشرانو جرګې غړی انارکلی هنریار وویل
مشکلات اساسی ما در بیرون در بعضی از جایها تبعیضات علی ما اعمال میشه.
دی وبل زمون اساسی ستونزه دادی چې په ځینو ځایونو کې زمون پر روان دی د تبعیض اعمال کیږو. دا یو درد چې مونږ ورسره مخ یو. بل زمون د مړو د سوځولو ځایونه یا هندو سوزان دي چې لکابوش پاړو سکلونو راهیسه نه لرو. د کابل ښار د میشتو هندوانو او سکانو د مذهبي لارښود بابا نانک د 320 کلیزې د نمانځلو غونډې ته یو شمېر دولتي چارواکي هم بلل شوي وو. د هندوانو او سکانو مذهبي جشن هر کال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د حمل د میاشتې په وروستیو او یا د ثور په لومړۍ ورځو کې نمانځل کیږي. په افغانستان کې له نامنیو مخکې د هندوانو او سکانو زرګونه کورنۍ په کابل، خوست، کندوز، پکتیا، ننګرهار، پروان او داسې نور ولایتونو کې میشتې وې. د هندوانو او سکانو د مذهبي جشن په غونډه کې د افغانستان د قومونو، قبایلو او سرحدونو د چارو د وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدی تاکید وکړ چې افغان حکومت د هندوانو او سکانو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی.
موږ دا اهل او سکان دې نه بللې دا افغانان دي او همیشه موږ د دې د حقوق ته بار ان شاء الله په دولت دې خدمت کوو. دا انقلاب کې دې ځایدادونه هم دې وځل موږ دې د شوز په حال کې همیشه نه ځل کړی دي او موږ له ټول طرفي دولت نه غواړو چې باندې توعیز نه تاسو نه کارو نه خصوصي
سربیره پر دې د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت استازي د اسلام د دین د احکامو له مخې له دوی سره زور زیاتی او تبعیض ناروا وباله او هیله وکړه چې دوی ته د یو افغان په نظر وکتل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
دفتانه په راستول سمس کلی کې د سولې پاړه د منظور پښتین او جنرال عبدالرزاق ته څومله تړ کوم. بشیر حبیب زای د لوګر لازرې لیکي مشله طالبان ډیر خوشاله شو چې په کندهار کې به د سولې هڅه وکړي. حقمل له کندهار لیکي د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق دا خبره ردوم چې شاوخوا شپېته طالب مشان د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي. حکمت الله حماس د هلمند لنادالی ولسوالی پر استولې سمس کلی کلی دی د جنرال عبدالرزاق د خبرو هرکلی کوم چې ویلې دي چې شاوخوا شپېته طالب مشان د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي. عبدالواحد مدقیق له لوګره پر استولې سمس کلی کلی دی د جنرال عبدالرزاق خبرې د منلو وړ نه دي.
جان باز فهیم بیا وی بل موضوع ته اشاره کړی د دلی کلی د ادارې روغتیا وزارت په بازارونو کې د تاریخ تیرو درملو لپاره هڅه وکړي او د دوی د پلور او پیر مخه دی ونیسي. یو شمیر نورو دوستانو هم په نورو موضوعاتو ازادي راډیو ته سمسونه راسته ولیدي چې په نورو خبرونو کې به تاسو ته ولولو. د ازادي راډیو د خبري مجله همدلته سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې احمد شفر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب خیر راغلی.
تشکر.